افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبرونه ته موزنور یاست نوري هر کله کوم پایلې د سات خبرونه کوو د امریکا د عدلي وزارت وايي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرنسیشن بي ویل وو 20 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې یا اف بي آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی وو. د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسله یې اخیستې وه او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د نوموړي د ورتګ په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو د راپورونو له مخې توحیدی په 2021 کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی وو. د طالبانو سره محکمې په تخار ولایت کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا او د عملي کولو خبر ورکړی. دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د دوو ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په پرخار ولسوالۍ کې په عام محضر کې په درو وهلي دي. د بیان له مخې هر یو کس د دوی په ټکو د زنا په تور 9 درې وهل شوی او حکم د پرخار ولسوالۍ ابتدایي محکمې ورکړی وو. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړو مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ډزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي. تر دې وړاندې په خپل پښتون ژغورنې غورځنګ هم ویلي چې د خیبر زولې په ریګلالم کې د پولیسو په مستقیمو ډزو کې درې غړي وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر په 11 د خیبر په جمرود کې د پښتنو قامی عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه را بللې چې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په وینا لسګونه زره کسان به پکې ګډون وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت په وروستیو کې د پی ټی ایم پر فعالیت بندیز لګولی خو پښتین ویلي چې دا جرګه به هرومرو جوړیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب په پلان راوڅرخیږي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې پر اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2040 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروتینونو د کوټ کول او د نوې دره مسته کول لپاره وسیله جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه وویل د متحدو ایالاتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر ته له برتانوي ډیمس هسبس سره یو ځای دغه جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروتینونو د جوړښت یو حیرانونکی کوډ رامنځته کړی. بیکر چې د واشنگټن پوهنتون سره کار کوي د محاسبوي پروتین د ډیزاین لپاره نیمه جایزه ورکړل شوې او هسبس او جمپر چې د ګوګل شرکت تر چتر لاندې د مصنوعي ذهانت یا ای آی په برخه کې کار کوي د جایزې نیمایي برخه ګټلې ده. د عمان الف لوبډلې د دوه تمریناتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن چهارشنبه د عمان په کوربه توپ د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شوې وه. افغان لوبډلې 5 او توپ وهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته په 19 اور کې 143 منډې کړې وې. دغه راز ټاکل شوی دوړ لوب ډلې دوهمه سیالي سبا تر سره کړی. خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر طالبانو فشارونه دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکې عادي نشي چې دوی تبیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي.
او کل خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکوي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې خپل تبعیزي فرمانونه بیرته واخلي.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولې چې غوښتل د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د ماشومانو د ساتنې ادارې اسب د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. یو شمېر افغان سوداګر وایي غلام خان بردر د بندر د لوی موټر پر مخ پرانستای دی خو په دې برخه کې ستونزې په خپل حال دي.
ما یا موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړ و او دوه ورځې په قطار کې ولاړ و. کله چې ما مال خبر ته ورسېد چې کشتون پیسې پرانه کړې.
په یو تفصیلی راپور کې مو په افغانستان کې د ولسمشرې د لومړنیو انتخاباتو چې شل کاله مخکې په همدې ورځ یعنی نن د اکتوبر په 9 تر سره شول کتنه کړې ده.
خزړه لالما خپل ولسمشر مونږه ټاکه اما اوس چې دا حالت کوم ټول د پاره سخت ایواز ماره پاره نه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي پر طالبانو فشارونه ته دوام ورکوي او تر هغه بور سره اړیکه عادي نشي چې دوی تبعیزي چلندونه پای ته رسولي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا هیواد به تر هغه هڅو ته دوام ورکوي تر څو دا ډاډ حاصل کړي نه وي چې افغانستان بیا پر متحدو ایالاتونو د بل برید لپاره د ترورستانو په یوه اړي بدل نشي. نور جزئیات د سناکا کار پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د طالبانو پر وړاندې په کړنلاره کې بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان میتیو میلر د سیشن بي پورس په خبري ناشته کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې روسیې په دې وروستیو کې د ترهګریزو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د نوملاري کولو پریکړه کړې او امریکا په دې برخه کې په څه نظر ده وویل چې د یو ځنګړي نړیوال ترهګري سازمان په توګه د طالبانو د نوم بدلولو په برخه کې خپل کړنلاره نه ده بدله کړې. ښاغلی میلر دا هم وویل چې له طالبانو سره د اړیکو وادي کول څو مهمو ګامونو چې په هغه کې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقونو رعایتولو او پر دوی د بندیزونو لری کولو پورې تړلې موضوع ده. نو موړي وویل بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقوقونه چې په خبره د طالبانو لخوا پر ظلم دوام لري د دوی د ښکیلتیا په سر کې دي.
We continue to work with our allies and partners to press the Taliban to reverse their discriminatory edicts and make sure that
موږ له خپل متحدینو او شریکانو سره کار ته دوام ورکو تر څو په طالبانو فشار راوړو چې خپل تبعیزی فرمانونه بیرته واخلي او ډاکټر لاسه چې تاریخو د دې کولو لپاره په هر ګام کې له خزو انجونو سره دوی په چلند پورې اړه لري. مګر دا یوازې په دې پورې محدود نه دي چې دوی خزو انجونو ته بیرته د خونځو د تګ اجازه ورکړي او د خزو د کارمندنې محدودیتونه لري.
په همدې حال کې په هیواد دننه د طالبانو د حکومت له محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو او بشري حقوقو فعالان وایي نړۍ او امریکا د پر طالبانو تر هغه فشارونه جاري وساتي تر کومه چې په خبره د دوی حقونه یې نوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو او بشري حقوقو یوه فعاله چې نغواړي په راپور کې نوم خپور سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له څرګندونو په هر کلی ټینګار کوي چې نړیوال په ځنګړې توګه امریکا د افغانانو په ځنګړې توګه له ښځو خپل ملاتړ په عمل کې ثابت کړی.
دوی باید په جدي ډول په عمل کې صادر کړي افغاني میرمنو ته سیدا سی باید نو ویل شي چې موږ د دوی ترشا ولاړ یو محدودیتونه چې د افغاني خويندو لپاره هم د حمله اسلام سره په ټکر کې دی او هم له قانون سره دا باید دوی سره و نه مانی او په جدي ډول په دوی باندې فشار راوړي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقوقو فعالې لیمی اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت پر افغانستان خلکو باندې مشکلات زیات کړی دي. افغانانو باندې ظلم کړی دی او ظلم کوي او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. دوی مکتبونه د انجینکانو بند کړي دي، په هندونونه بند کړي دي، هغه ته چې اجازه نور کوي په ټولنه کې دوی څه هم ولري او دا جهان او نړیوال هیوادونه دا ټول ویني چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کوم ظلمونه پر افغانانو باندې روان دي. په دغه حالت لیدلو سره چې دوی ظلم روان ده او ورسره حادي حالت کې راځي دا د دې بیان کیږي چې دوی هم د افغانستان د خلکو دښمن دي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان د څرګندونو په اړه څه نه ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو تل نړۍ په ځنګړې توګه له امریکا سره د تعامل غوښتنه کړې ده. تازه په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون سه شنبه پر افغانستان د امریکا د حملې د درويستم کال پوره کېدو په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې افغانان د امریکا او د هغو د متحدینو تر ټولو ښه دوستان او تر ټولو بد دښمنان کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې پر افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې مخکې ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په پراخه نقض تورن کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی هغه افغان نیولې چې په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه په الهام اخیستو یې غوښتل چې د امریکا د ولسمشری د روانو انتخاباتو په ورځ بریت تر سره کړي. دا وشت کلن افغان نصیر احمد توحیدی نومیږي چې د امریکا د عدلي وزارت په وینا څو ورځې مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو. تورن کس د تیرې دوشنبې په ورځ د اوکلاما په د امریکا البته په د اوکلاما ښار کې نیول شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلی وزارت وای نصیر احمد توحیدی د پښتنو ګرویګنو پر مهال منلی چې د او د همدې پلان یو ملګری یې غوښتل راتلونکي میاشت د امریکا د ټول ټاکنو په ورځ یو حمله وکړي او خپل هم د پټکو شهیدان شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا دغه خبرې د تورونو په هغو اسنادو کې لیکل شوی چې عدلی وزارت د همدې قضیه په اړه چمتو کړی دی. توحیدی چې د 2021 کال په سپتمبر کې د اس آی وی یا ځانګړي ویزې په مټ امریکا ته تللی وو، په دې وروستیو اونیو کې د خپل پلان شوی حمله په کار کې پرمختګ کړی وو. د راپور لمخې هغه دوه کلاشینکوفونه اخیستی وو، د خپل کورنۍ اشتمنی پلورله او میرمنې او ماشوم ته د افغانستان یو طرفه ټیکټ کړی وو. د داعش له افکارو متاثر شوی دغه افغان داسې مهال نیول کیږي چې د امریکا د فدرالي څېړنو اداره په متحده ایالاتونو کې د سخدریزو د احتمالي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه لري. دغه ادارې د سې شمې په ورځ ویلي د ترهګرو ځپل لا هم د اف بی آی یو لومړیتوب دی او دوی به له هرې لارې کار واخلي چې د امریکایانو ژوند خوندي کړي. د توحیدی د تورونو په اسنادو کې هغه انزور ځای په ځای شوی چې ویل کیږي د توحیدی دی او هغه د خپل لور په ګډون دو ماشومان ته لمرګ وروسته د شهید د اجرونو ستاینه کوي. دوی هغه مهال د اف بی آی دام ته ولویدل چې کله یې پر فیسبوک د شخصي توکو د خرڅلاو اعلان کیښود. اف بی آی هغه مهال ورته یو جاسوس معرفي کړ چې ورسره خبري وکړي او اړیکه ورسره ونیسي. وروسته هم د جاسوس خپل یو بل همکار دغه کس ته معرفي کړ چې ګواکې د وسلو سوداګر دی او د افغان له همدې کسه دوه کلاشینکوفونه اخیستي دي. چارواکو ویلي توحیدی د داعش له تبلیغاتو استفاده کوله او د داعش اړوند یو خیریه بنسټ سره یې کار کاوه. د اف بی آی په وینا توحیدی له هغه کس سره هم اړیکه نیولې چې سخت دریځې ته د لیواله کسانو په استخدام کې لاس درلود. د امریکا عدلی وزارت د حمله په پلان کې د توحیدی شریک نه دی معرفي کړی، خو ویلي دي چې نوموړی یو افغان او د توحیدی د میرمنې ورور دی. توحیدی د دوشنبه په ورځ وروسته تر هغه ونیول شو چې اردر شوی دوه کلاشینکوفونه او مهمات یې ترلاسه کړل. د هغه او خی هم نیول شوی، خو هویت یې ځکه پټ ساتل شوی چې عمر یې کم دی. پر توحیدی د داعش د مادي ملاتړ او یوې توطیې تور پورې دی. داعش د متحده ایالاتونو لخوا د بهرني ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د دغه تور جزا تر شلو کلونو پورې زندان خودل شوی دی. هغه د سه شنبه په ورځ په محکمه کې لرا څرګندېدو وروسته توقيف خونې ته لیږدول شوی، خو معلومه نه ده چې مدافع وکیل لري او کنه. د اوکلاهوما خار په سند کې د هغه کور په انګړ کې چې دوه پوړه لري او ویل کیږي چې د توحیدی دی د خرڅلاو اعلان نصب شوی دی. اسوسییټډ پریس لیکلی هغه میرمنې چې ځانې د توحیدی خزه بللې له دوی سره له خبرو کولو ډاډه کړې ده. بل ورته شاون وان ډایور چې له افغانستان د افغانانو د تخلیه دی او ائتلافي پروګرام مشر دی ویلي پر توحیدی لګیدلې تورونه جديدي، خو په وینا یې دا انفرادي قضیه ده او د یو کس پر سر باید ټوله ټولنه ملامت نه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یوش میر افغان سوداګر وای غلام خان بندر کې د لوی موټر رو د غنګونی او د پاکستان لوري د زینو محدودیتونو لکبل د مالونو په صادرولو کې لستوند سره مخ دي. دوی وای د خوست لوري ته په سلګونو بار وډونکې بارلون کې موټر چې تازه میوي او سبزی پکې بار وې د نوبت په تمه څو ورځې ولاړ پاتې کیږي چې پکې بار ډیر مواد خرابېږي. نور حال د نجیب الله خپل رپورټ کې
سره لدی چې د غلام خان پر بندر دواړو لور ته د بارون کوموټر او تک او راتک موجود دی او یو بل لور ته مالونه لګول کیږي. خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وای په نوبت کې سلګونه موټر ولاړوي والي د ورځې په جریان کې لګو موټر د تک راتک اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان تنګور صدروي مشال راډیو ته ول
نو اول ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاره کې ولاړو او دوه ورځې په قطار کې ولاړو. کله سیمه مال په خبرته ورسره باندې تما وړ نو تقریبا مال خاص لاړل دي کښتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکات کې تیزوال راولي بل په بارډر کې تیزوال راولي.
افغان سوداګر داستون زه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیتي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی وایي
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ترې بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ د ترانسپورټ لارې ساده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې او تجاري او روپۍ پیدا نه کړي د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډیر صادرات هم د غلام خان پر لار کېږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل
مشکل خدا غدای چې ول سوز کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس د ټول موټر د غلي دي سبزی وره دا وښتا سو درېږي دا خوسیزن دی دا په دنه شپږ میاشتې به و میاشتې به د غوډاسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تلنه په کار چې 50 ګاډي سره کوله پرې خوای دا اوس موږ ول سمره دا پیسې ختم شوې ارسنه مخلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پنګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لار هم ځنی وخت سوداګری ژتوکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډوري ستګوراته کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی نو په کار دي چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یادې درې مشر نواب امیرزی وویل
د زمي چارواکي چې دغه لارې مسول دي دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به باورځي ناراضي موږ به درځي. ولی په مقابل کې افغانان ورته وویل چې کچېرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو زموږ مالونه به هم درځي تاسو ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات یو دي مالونه وریږي او سیمټ یا نه خرابېږي.
کڅه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته وربند د مالونو وړل راوړل اسانه تمامېږي. خود خوځ د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر پر رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکوي. دې ادارې ویلي چې په دغه ناروغۍ په دې ولسوالۍ کې څه باندې لس کلي اغېزمن کړي دي.
د ماشومان د ساتنې ادارې اسف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغۍ د کندهار په تخت پل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. د غیدارې پرون سیشن به د اکتوبر په 8مه پر خپل ایکس پانه په بیان کې په یاد ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغي د خبرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه دغه ناروغي درې ډېر مثبت پیښې ثبت شوی خو دا شمیر ډېر دو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغي په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تخت پل ولسوالۍ د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي رادیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغي خبرېدل تایید کړل.
په پاتہ باندې تاسو ورو ده ډیر د ډیر پر مجاهدین او تر عام خلکو ګرځي په دغه باندې اقتصادي ویلا کې دا شی دی چې د بازار په تام څخه څخه تاسو وګورئ هغه چې دا استشاره وکړي دا د کومار سپورت صداي اقتصادي
صداي د پروتو وسبروانه د مشتاق د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ اوسیدونکو نور الله کاکړ چې مېرمنې په دې ناروغي اخته شوی ازادي رادیو تایبو ویل
د ازما د لوکوم مور د اوس کې د غمر زور تر غلې او اخته شوی و نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نست نه نو سب دا یو د غمایش مثال دی د خمه خاص د غوکندار نو سپا یو دا شم خو زیات تقریبا دا سی او تد بیا مخ کې بستا به جمع راځي اخته وش
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي رادیو ته وویل
په تخت تکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډیر زیاته شوی ده ډیر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې په جنو کلو کې مکمله کورنۍ پخته ده د ولسوالۍ خلک ډیر غریبان هم دي
دای وای کته هم د امیر روغتیا ریاست متخصصین او روغتیاي ټیم کلیو ته استولای خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري ډاکټران وای چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د خزینه میاشو د چچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي
ملاریا د مرزي د اخته کېدو لازمي دایت چې موږ څه باید په نظر کې ونیسو په هغه خونو او تاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کو او کړکۍ ته باید چالی وي د هغه سره په څنګ کې د خوب مناسب جال کې باید ویده سو یا په خونه کې باید خپل جال ولرو د هغه سره په بدن کې د کوم وخت خلاص زه هیڅ مرتش ویدیږو چې د مچیر په دوا باندې هوال سي او د هغه سره په څنګ کې د ولاړو اوبو او دمو څخه باید ځان لري کو او ولاړې وباو د مونږ باید پرې نه ژوندو
یا یو ساري نه رږي د شملریا د حشرې د غماش په وسیله انسان بدل ته انتقالېږي او د دې د پیدا کولو یا د ملریا د غماش ځین له ناپاکو وبو او ناپاکو دمو د غذای څخه ملریا غماش پیدا کیږي چې وسته د انسان بدن ته داخليږي او دم ځین جوړېږي د ملریا دغه علائم دي چې د انسان په بدن کې پیدا کیږي لکه د سر درد د بدن درد تب او خولې بدای
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او لسیلابونو ورسته ولاړ یو به هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې چې په 2022 کال کې خبرې کړي په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسیدلی او د نړۍ په 50 هیوادونو کې لامل د مړو شمیر 6.3 کسانو ته رسیږي
نن د اکتوبر 9 په افغانستان کې د ولسمشری د لمړنۍ انتخاباتو لشلمي کلیزې سره برابر ده د دوه انتخاباتو په نتیجه کې چې د 2004 کال د اکتوبر په 9 تر سره شول حامد کرزی د هیواد ولسمشر وټاکل شو د یو شمېر افغانانو چې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای ل دې عمل نه خوښ دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه سي انتخاباتو حق تر اخیستل شوی دی
احمد جواد شپک پنځوس کلان دی او یو له هغو افغانانو څخه دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې هیواد پریښی او جرمني ته کډوال شوی هغه ازادي راډیو ته وویل چې په 1983 کال کې یې د افغانستان په لومړنۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې ګډون کړی و او خپله رایه یې په آزاده توګه د خپلې خوښې نومان ته کارولې وه
زه د بی بی سرور سنگری ښوونځي ته لاړم او خپل رای مې ورکړه ډیره ښه خاطره لرم احساس مې کاوه چې زه یو افغان وګړم یو انسان یم او توانېدل یم خپل رای د خپلې خوښې نومان ته ورکړم خو هیڅ ټاکنې نشته دا پروسه په افغانستان کې په بشپړ ډول لمنځه تللې ده
په لومړی ولسمشرۍ ټاکنو کې ټول ښځو او نارینه وو چې عمر یې لا 30 کلونو لوړ وو حق درلود چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره خپل رای وکاروي چې په پراخه کچه خلکو په دې ټاکنو کې په کابل او ولایتونو کې ګډون کړی وو او د رای ورکولو صندوقونو ته تللی وو اوګي امیل یو له هغو ښځو څخه ده چې په هغې کال یې رای ورکړي نو موري ازادي راديو ته وویل
د لوري زل د پاره چې کله ما خپل رای استعمالوله ما ډیر د خوشحالي احساس کوم خزر لال ما خپل ولسمشر مونږه ټاکه زه بشانه ولولي چې زما په زړه کې و هغه ښه احساس چې زما په زړه کې و تاسو باور وکړئ چې زه په الفاظ یې نشم درته بیانولی اوس چې محروم بی اندازه سخت ده اما اوس چې دا حالت ګورم ټول د پاره سخت دی واز ما د پاره نه
نن د اکتوبر 9 نیټه د افغانستان د لومړنۍ ولسمشریزو ټاکنو د شلمې کلیزې سره برابر ده. د افغانستان لومړنۍ ولسمشری ټاکنې د 2004 کال د اکتوبر په 9 نیټه تر سره شوې چې په هغه کې 13 نوماندانو د ولسمشری لپاره ځانونه نوماند کړي وو چې په پایله کې حامد کرزی د 55.4% رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان ولسمشر وټاکل شو. د 2001 کال د بن د تړون له مخې چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي حکومت مشر ټاکلی وو چې وروسته بیا د اضطراري لویې جرګې لخوا تصویب شو، د 2004 کال پر ټاکنو موافقه شوې وه. د افغانستان په لومړۍ ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره 2.6 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه. حامد کرزی په 2009 کال کې هم د افغانستان په دویمو ټاکنو کې بریالی شو، او وروسته په 2014 کال کې محمد اشرف غنی په دریمه دوره ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې. همدارنګه په 2019 کال کې په څلورمه دوره ټاکنو کې له عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره د ولسمشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د 2021 کال د اګست په 15 نیټه یې ولسمشري پای ته ورسېده. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوري شوي، خو بیا هم دا دوره د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ وروسته د دیموکراسۍ یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. خو اوس 40 کاله وروسته تاریخ بیا تکرار شوی دی، او افغانستان نور د دې دیموکراتیکې دورې څخه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. د افغانستان حقوق پوهان ټاکنې د دیموکراسۍ یوه مهمه برخه بولي، او وایي چې په هغه هیواد کې چې د حکومت مشري د خلکو لخوا نوی ټاکل شوی مشروعیت نه لري. عبدالواحد سادات د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي چې خلک حق لري د خپل هیواد د مشر په ټاکلو کې برخه واخلي.
انتخابات دا زمینه مساعد کوي چې خلک خپل رئیس جمهور او زعیم د حکومت وټاکي. متاسفانه د طالبانو تندرو زعامت خپل حاکمیت الهی تعریف کوي، حاکمیت ملی دوی پرسمت نه پیژني.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ملا هیبت الله په مشرۍ د امیر المؤمنین په توګه له ټاکنو سره مخالفت لري، او اوس ټول دولتي او غیر دولتي پوستونه د دوی لخوا او د سربرستانو په لاس اداره کیږي. افغانان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د رای ورکولو د حق په ګډون له ډیرو نورو مدني حقونو څخه بې برخې شوي دي. ډیر شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او د ولسواکۍ د نشټوالي له امله هیواد پریښی، او ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورته قلم د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم. ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي، او د چاته میشتې وتل دي چې یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري او غریبۍ ته زغپلم لاړم. به د مانه $100 وخت او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلور نیم میشتې یا څکم 15 میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي، او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دی شکایت شتورور نه دی څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دی. آتا فامیلونه پکې بندیان دي، ماشومان دي پکې، ځوانان دي پکې، ټول د کار سر نه راځي کړی دي، زنانه دي پکې. ورو دغه برکه دغه د موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورو زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې، او اوس دغه بندیان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي د موږ دا پیغام واوري ورو او دی څه غم وخوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای، ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د غرمې نه نیمې بجې شوې او بخې ده شپې نه نیمې بجې شوې د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو هغه افغان نیولی چې غوښتل د امریکا په اوکلاهاما ایالت کې د انتخاباتو په ورځ برید ترسره کړي. د عدلي وزارت پرون سهشنبه وویل 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په تحقیقاتو کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د طالبانو سترې محکمې په تخار ولایت کې پر دریو کسانو د تعزیري سزا او د عمل کېدو خبر ورکړی. دغې محکمې په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې د دوه ښځو په ګډون درې تنه نن چهارشنبه په فرخار ولسوالۍ کې په عام مزر کې هر یو په 9 درو وهل. په خیبر پښتونخوا کې روغتیایي سرچینو منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دریو غړي مړي او 12 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د پښتون ژغورنې غورځنګ په حواله ویلي چې فعالان د پاکستان د امنیتي ځواکونو په دزو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د مرکز د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د دغو خبرو یوه برخه ښایي د اسرائیل لخوا پر ایران د تېرې اونۍ د برید د ځواب پر پلان را وڅرخي. دریو هغو ساینس پوهانو ته د کیمیا په برخه کې د 2024 کال د نوبل جایزه ورکړل شوې چې د پروټینونو د کوټ کولو او د نویو د رامنځته کولو لپاره وسیلې جوړې کړي. د سویډن د علومو شاهي اکاډمۍ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د متحدو ایالتونو ساینس پوهانو ډیوډ بیکر او جان جمپر تل برتانوي دیمز هاسبس سره یو ځای دغه جایزه په دې خاطر ورکړل شوې چې د دې اکاډمۍ په خبره دوی د پروټینونو د جوړښت یو حیرانوونکي کوډ رامنځته کړی وو. او د عمان الف لوبډلې د دوو تمریناتو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دوهمه سیالي په سبا په پام کې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختیار ساحل ارکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د لوبو نیټه اعلان کړې دي. د افغانستان په فرست کلاس کرکټ کې نوې تاریخ جوړ شوې ده. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو شلوریز نړیوال جام پیلېږي. هندستان د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې اول مقام ته رسیدلی ده. د فوټسال نړیوال جام د نیمه پیلو به د پړاو لوبډلې معلومی شوې دي او د سویلي افریقا شلوریز لیگ ته افغان لوبغاړي هم اخیستل شوې دي. د خبرونه په دویم نیمایي کې به یو اربیا له دولت خان احمدزی سره د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوې لوبډلې په تړاو لنډه مرکه درته خبره کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د افغانستان او بنگلاديش له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې افغان کرکټ ملي لوبډله به د روان 2024 زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 6, 9, 10 نیټه له بنگلاديش سره د نړیوالو ورځنیو سیالیو یوه لوبلړۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبلړۍ به د افغانستان په کوربتوب وي او په عربي متحده اماراتو کې به ترسره شي. یاد درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي چې د 2025 زیږدیز کال د چمپیون یا اتلانو جام د بشپړ چمتووالي په موخه به د افغان ملي لوبډلې لپاره یو ښه تیاری وي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې پتیل شوی و چې افغان ملي لوبډله د روان 2023 زیږدیز کال په جولای او اگست میاشتو کې د یاد هیواد پر وړاندې درې نړیوالې ورځنۍ درې نړیوالې شل ورځې او دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي. خو د دواړو بورډونو د مسؤلانو په سلا مشوره او د ګرمې هوا له امله پر ټاکلي وخت ترسره نه شوې چې له منځه یې د اوس لپاره درې نړیوالې ورځنۍ لوبې ترسره کیږي. دغه راز د په دې خبر کې ول شوې دي چې په پام کې ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله د چمپیون ټرافی یا اتلانو جام لپاره د غوره چمتووالي په موخه دغه راز د روان کال پر دسمبر میاشت کې له زیمبابوې سره یو بشپړه لوبلړۍ ترسره کړي چې ټیسټ نړیوالې ورځنۍ او شل ورځې لوبې پکې شاملې وي. او همدارنګ د 2015 زیږدیز کال په پیل کې هم له ویسټ انډیز سره د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ د ترسراوي په موخه خبرې اترې روانې دي. افغان کرکټ بورډ دا هم لیکلي دي چې دغه لوبې به د افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د افغانستان د فرست کلاس سیالیو ته ورستنیږو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانه لړۍ کې تازه یو ریکارډ جوړ شوی دی. دغه ریکارډ د ځوان لوبغاړي عثمان نوري په نوم ثبت شوی چا چې په یوه پاڼۍ کې 309 منډې وکړې. تر نوری وړاندې بهرشاه محبوب بل افغان لوبغاړی و چې وکاله وړاندې په یو پاڼۍ کې 303 منډې کړې وي او دغه ریکارډ په خپل نوم ساتلی و. عثمان نوری د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې دویم افغان لوبغاړی دی چې په فرست کلاس سیالیو کې تر 300 زیاتې منډې جوړوي. د نوموړي په دغه پاړۍ کې 9 دوه شپږیزې شاملې وې. هغه 523 توپونه لوبولي وو او بلاخره په 544 توپ د ظاهر شهزاد لخوا نه لیگ بیفور یا ال بی ډبلیو وسوځېد. عثمان نوري په دغه سیالۍ کې چې د مایپر ستورو پر وړاندې ترسره کړې د خپلې لوبډلې پامیر لیجنډز لپاره د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. تر دې دمه د افغانستان د فرست کلاس په پیل شویو سیالیو کې میوند اتلان لوبډله تر ټولو وړاندې ده چا چې په درې سیالیو کې درې واړه ګټلې دي او 1 نمرې لري. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده چې په دریو کې 1 لوبه ګټلې، 2 بایللې دي او نمرې 28 دي. مای پر ستوري بیا په دریم مقام کې قرار لري چې درې سیالیو کې 2 بایللې، 1 ګټلې او 44 نمرې لري. همدارنګه د هندوکش سترایکرز لوبډله بیا په دریو سیالیو کې 1 ګټلې، 2 بایللې او 2 هم 44 نمرې لري. په دغه لوبو کې تر دې دمه د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې هم عثمان نوري قرار لري چا چې په 500 پاړیو کې 444 منډې کړې دي او 88 اوسط لري. بهرشاه محبوب ورپسې ځای لري. بهرشاه بیا په شپږو پاړیو کې 244 منډې کړې دي او 1 اوسط لري. ناصر جمال دریم لوبغاړی دی چې په 500 لوبه کې 215 منډې کړې دي او 55 اوسط یې دی. د توپ اچونکو په قطار کې بیا یمین احمد زید تر ټولو مخکې دی چې په شپږو پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاء رحمان شریفي بیا په 500 پاړیو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي او بشیر احمد هم په 500 پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. راځئ چې د خبرونې په دې برخه کې د عثمان نوري د غراز د عصمت علم او ورسره د بهرشاه محبوب څرګندونې درته خبرې کړو.
د کوچ از پلینو کریم صادق صاحب او نور کوچ سینیئر پلیئر رحمت شاه صاحب شبیر نوری داسې نور سینیئر پلیئر چې کوم دي دا غوی په ډاډ سره دا غوی په مشورو سره بس د الله فضل رحم هم دومره زیات تر ورسېدو. او واقعا هم لکه څنګه چې سور بال سخت کرکټ دی پریکټیس غواړي پریکټیس هم کړی ان شاء الله. بس پریکټیس سره سره موږ وکولی شو چې ان شاء الله ښه پرفارم وکړو. واقعا هم د هر پلیئر دا خواهش دا ارمان چې زه په فرسٹ کلاس کې ولوبېږم، لیسټ کې ولوبېږم. فرسٹ کلاس بس الحمدللہ دا زمونږ ارمان پورا شو ان شاء الله. واقعی نور هم واقعی نوم بس الحمدللہ ما دا پلین ځان سره جوړ کړو چې ان شاء الله چې فرسٹ کلاس به زه ټاپ کوم. نو په دې پلین سره سره او د کوچ سینیئر پلین چې کوم بس چې کله سینچری وشوله ماته ویل چې ته به ریلیکس کېږي نه او کس به نیم سل کې چونیم سل وش ان شاء الله 200 ته بزه نو بس هغه لګ لګ پلان چې کوم لګ لګ ټارګټ وغه سره سره چې کوم ان شاء الله ز پورا فوکس کوم ان شاء الله دې ستر اور رسیدو
یقینا چې دا ډېر غټه مال لپاره خوشحالي او فخر خبر ده چې افغانستان په ډومېسټک کرکټ کې ما دومره خواري کړې چې خپل ځان ته فرست کلاس کې ځای برابر کړی ده او همدغه سه په دومره غټ ایونت کې ما سلیز تر سره کړم ډېر ډېر خوشاله یم
بالکل اول خو کو ګورم موږ په سر کې دولو به بلل وي کنه نو هغه کمبینیشن دی موږ ښه جوړنو نو درې مولو به عثمان چې کمر کم لوبو کړ ډېر زیات اول خورتم بارکی وایم یقینا ډېر زیات خوند کوم ما چې د سره ولاړم به مو د کمبینیشن خو لکه یو بل سره چې مو کوم ایکسپیرینس شیر کوو نو هغه وجه وا چې ما هم خو پرفارمنس کوو عثمان د سې وینینګز وکړ چې افغانستان په تاریخ کې ریکارډ شو بل ما والد صاحب ته ناست بالکل کور کې استي ګول جی ما ترونه دی کریم جی ما سره کوچ دلته ډېر زیات سپورټ له ما ډېر مشورې راکړي کریم جی خپل تما سره د بلتم ډېر مشورې راکړي همیشه همدې سره زه انډر راندې لوب کوم بالکل ډېر ښه کم بیک شو دی مونږ لکه په اننګز باندې تقریبا 200 شل رنز او 150 پورې مونږ د ابل ټیم نو لوب وګټله تیر لوب کوم دی مونږ ښه سایډ برابر خو هغه سره کمبینیشن نو برابر مونږ سره رحمت شاه جی راغی چې ټیسټ پلیئر د افغانستان دوړو فرمټونو کې لوب کې فرید ملک شو نو دوی سره د مونږ د ټیم ماحول هم برابر شو ان شاء الله کوشش کو چې درتونکو درې وړو لوب په همدغه سره مارجن سره وګټو
یقینا د میچ زموږ د ټیم سره مقابل ټیم بالرانو ډېر ښه بالرانو او هغه ډېر خلې په لومړي سر کې تر سره کړم نو بعضی وړې وړې غلطیان زموږ نو شې چې هغه دی جن زمون برسنل لگزر او شول خو هغه کوم څه چې ماته یې زده د حالات مطابق نو کوشش وکړ چې بیټینګ وکړم نو چې کله دا نه بیټسمن نه اوټ شول نو بیا مې کوشش کړو چې زمون د ټیم سکور کړم بیا مې کوشش کړو چې د ټیم لګ یو ځای تصرف ورسوم نو هغه چې الله دې خو ورځ علامه را وسه ډیر خوشاله مې مولا جدل نو په اخري وکړه باندې ما هغه خپل رنځم وکړ او ټیم سکور مې یو ځای ته ورسو تاسو خبره پلمړ سر کې ما کوشش کوم چې زه صرف لټم واخلم په وکټ باندې ځکه د غازی وکټي او زمونږ د نجیب تر کې ګرام وکټي سیم ټو سیم وکټي دي بافاس بالران لک سپورټ ساتي او کوم کوشش کوم چې لږ د بالران سر لټم تیر کما په وکټ باندې لټم تیر کما چې هغه سره لږه بد شمه دا غیر وجه نه مالک سلو بیټینګ کوم بیا چې کله زمونږ وکټ لاړ او لال باز ما تر هغه به نور بالران راغله بس ما صرف د پوخانی میچونه ما یو څه ذکرو چې هغه کې ما ویل چې زه به صرف چې هر څومره سره ولاړې پاره باندې صرف زه باور ساتم نو هغه چې هغه ته ما کانفیډنس ورک هغه ما سره ډېر خولې بده او داغه نه بعد ما د باز وړو وړو داغه د بلران د غلطیان نه ما ګټه واغسته چې خوشاګنه مې په لګیده ستا خبره بالکل صحیح ده داغه نه بعد ما ته سټریک ډېر کم راغې خو په مقابل ټیم کې تقریبا 15 داسې سینر پلیرانو چې هغه زما د هر ځای د رنز او د هر ځای د ګیردو او مطلب هغه پلان جوړول کې ما سره زی یعنی هر د مرما د رنزونه بندول شو خو لال باز چې ډیر خلګ یو او دا غي سره په سم کانفیډنس کې او هغه ما ته ویل چې زه هر څه کولای شم باندې خاطر جمع اوس نو هغه سره زله کانفیډنس کې چې دا بیټسمن راغلل ما مخکې په خپل خبرو کې یو څه ویل چې ما د مقابل ټیم د باز وړو وړو غلطیان نه ګټه راسته یو پکې هغه چې د مقابل په ویلین طرف د ګراوند غټمو او د طرف ته هوا مو نو ما کوشش کوم چې زه اګینس د هوا شاب نه هم یعنی د کوم طرف چې هوا یې هغه وخت هغه طرف ته بلار شمه خو ما چې کله هوا طرف ته ځان جوړوي نو زاغي انت پرې نه واستل ما چې زه د هوا طرف ته راشم نو هغه چې ما کوشش کوم چې هوا د ځان ساتم خو پاره کې ورستوي بیټسمنانو ته چې زیا شریفی او عبدالباقی هغه ته مخ شو ما ته د هوا طرف نه چې دی هغه سټریک رانه غي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د کرکټ نړیوال شورا لوري د خزو د شلوریز جام د پیل نیټه رانګ دی شوې ده دغه نړیوال جام به د اکتوبر په 3 نیټه د بنگلاديش او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ د عربی متحده اماراتو په قربتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي د خزو شلوریز نړیوال جام د اکتوبر تر 3 نیټه پورې دوام کوي په دې نړیوال جام کې لس هیوادونه برخه لري پالف گروپ کې آسترالیا هندوستان نیوزیلند پاکستان سریلانکا په بی گروپ کې بیا ساوت افریقا انګلستان ویسټ انډیز بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه لري دغه سیالۍ د عربی متحده اماراتو په قربتوب په شارجه ابوظبي او دوبی انټرنیشنل کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي هاوس له کرکټ د فوتسال لوبغالو ته ورزو د فوتسال د پلشوی نړیوال جام د نیمه پایلو بو څلور لوبډلې معلومی شوې دي په دغه لوبډلو کې اوکراین او برازیل سره سیالي کوي او ارجنټینا له فرانسې سره لوب لري د نیمه پیلوبو پړاو د اکتوبر په دویمه نیټه پیلېږي او په دریمه نیټه به دویمه سیالي وي. د فوټسال نړیوال جام د پایلوبي لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. دغه نړیوال جام چې د ازبکستان هیواد په کوربتوب پیل شوی دی، افغانستان هم په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ګډون درلود چې د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای هیواد تر ماتې خوړلو وروسته له دې نړیوال جام سره خدای پاماني کړې ده. بیا هم د کرکټ له ډګره، د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په دوه سیالیو کې خپل میلمه بنگلاديش ته ماتې ورکړه او د نمرو په جدول کې اول مقام ته ورسېدل. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د دوه ټیسټ لوبه د لوبلړۍ وروستۍ لوبه د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په تفاوت وګټله. که څه هم د یادې لوبې په لومړیو درې ورځو کې ورختو، خو په وروستیو دوه ورځو کې پایله ورکړه. د یادې ټیسټ لوبې په دوو پړاوو کې بنگلاديش 233 او 146 منډې کړې وې او هندوستان بیا په لومړۍ پړاو کې 215 منډې وکړې او په دویمې پړاو کې د بنگلاديش له لوري ورکل شوې 95 منډې هدف د درې وکټو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه جایسوال وپیژندل شو، خو اشوین د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. اوس مهال د ټیسټ اتلولیو یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې هندوستان لومړی، آسترالیا دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د سویلي افریقا د شلوري سوداګریز لیگ د دریم پړاو لپاره د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټه د شپې ناوخته د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول. په دغه لیگ کې چې شپږ لوبډلې برخه لري، د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. دربن سوپر جاینټس په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دې لوبډلې کپتانی چې د کشب مهاراج پر غاړه ده، نوین الحق او نور احمد هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لوبډله کې غوره شوي دي. د دې لوبډلې نور مخکخ لوبغاړي کوینټن ډیکاک، کین ویلیامسن، کریس اوکس، ډوین پیټروس، هنریک کلسن او جونیئر ډالا دي. دغه راز د مای کیپ ټاون په لوبډله کې بیا راشد خان او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي دي. راشد خان هغه لوبغاړی و چې په لومړي پړاو کې د مای کیپ ټاون د لوبډلې کپتانی هم کړې ده. په یاد لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي بن سټوکس، کګیسو رباډا، ټرنټ بولټ، ډیوډ پیټریوس او کولینګ ګرام دي. د پارل رایلز په لوبډله کې یو افغان لوبغاړی اخیستل شوی دی. دغه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن دی. په دې لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي ډیوډ میلر، جو روټ، دنش کارتیک او لونګي انګیډی دي. دغه راز د پریټوریا کیپیټل په لوبډله کې هم یو افغان لوبغاړی دی چې رحمان الله ګربز به په دې لوبډله کې ولوبېږي. د دې لوبډلې کپتان واین پارنل دی او په لوبډله کې نور مخکخ لوبغاړي انریک نارکیا، جیمی نشم، ویل جیک، ویل اسمیت او ریلی روسودی. باید وویل شي چې د سویلي افریقا د دریم پړاو لیگ سیالۍ به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 9 نیټه پیل شي او د فبروري تر 8 نیټې به دوام وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان د سپین بال یا د یورزنیو او شلوریزو لوبو لوبډل مشر بابر اعظم له خپل لوبډل مشر استعفا اعلان کړی ده. نوموړي په خپل ټویټر یا ایکس پاڼې لیکلی دي چې هغه نه غواړي نور د پاکستان د کپتان په توګه پاتې شي. نوموړي د خپل استعفا په لامل کې لیکلی دي چې غواړي په خپل توپ وهنې فوکس وکړي او تر دې وروسته یې هوډ نه دی چې د پاکستان د کپتان په توګه دنده ترسره کړي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي لوبډلې سفرونه او لوبې په نړیواله کچه له نیوکو سره مخ دي او د کرکټ اکثره مبصرین او مینوال هم لوبډله په بې اتفاقۍ او په ګروپ بندۍ تورنوي. که څه هم پاکستاني لوبډلې دغه تورونه رد کړي دي، خو رپورټونه وایي چې د پاکستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې یو وار بیا د پاکستان لوبډله را متحده کړي او نوې لوبډل مشر ورته وټاکي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته د ځانګړي مرکی په لړۍ کې له دولت خان احمدزی سره شوی مرکه خبرو. دغه مرکه د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوی لوبلړۍ په تړاو ده. نور په مرکه کې ووري احمدزی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سې د ورلډ کپ او د ایشا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجي کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجي غونټه پچونو باندې یا په هغه کم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړفو خو میچونه ګټلې سي دا یو دسې اړفو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره دس یو زیری ده چې په آئنده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې. ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضل حق فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده چې څومره پې وغږېږو کله. کمه ده علی محمد غزنفر تر اعظم ډیر زبردست بالینګ وکړه. علی محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټول لیدو خو څنګه چې دا په یو ګراوند کې د ایگزیکیوټ کوي سي د عمل جامه او راغوستای سي بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ لپاره یو خزیره ده. اعظم ګربسته ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی او اسانه نه ده ته دی بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او دی فیلډینګ برخه دی بل ټول ټیم نه پیاوړی وي. نو دی باندې عظمت عمرزی ته منګه باید ډیر ستاینه وکړو ډیر تشویق وکړو او کومه صفات یې مکو کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تشه ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا لري استعداد لري په دې کې شک نشته څوک ستر ملي مراله سیږي خامخا شاته یو لسکلن او مهنت پروت وي خو دلته یو بل برخه داسې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی سي د یو غټ ټیم خلاف دا یو بیله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده هغه کولی سي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو وخت به ورکوو دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي ډیر با استعداد لوبغاړی ده
مالک سی دا دی دیر او سیلی خاوند نو دوار زنگ مختلف استعدادون لری دوار سی دی دی زبردست لوب گاری دی او دا افغانستان دا پارا پراتون که خصابیت دلی سی
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هومره نه دی دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه ذهني مهارتونه تکتیکي مهارتونه تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي ذهنی مهارتونو کې کومګه وګورو د منګا فوکس او کنسنټریشن تر څومره وخت پورې منګا تمرکز کولای شو دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او دا خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري بالکل دا یو شی چې په ګوربس تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دا کله کیپینګ کوي بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نزلیږي دغه ځای کې به د ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې بیا چې ده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي نو په دغه برخو باندې به دوته کار کول پکاري کولی شي خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري چې موږ د بیټینګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټینګ پېښه وکړو دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی دا لوبلړۍ څنګه وه د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې
بالکل د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه خو ډیر اغېزمن دي په نوي بال باندې لکه څنګه چې مجیب اغېزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغېزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ بالکل د ده په روزنه کې د ما رول دارسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی د ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی د په بیټینګ باندې د ده په فیلډینګ باندې د ده په ذهني آیډیا باندې د ده په هغه مورال او ده ته چې څومره قسم دي یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه مونږ نه ده سپمولی او نن چې دا افغانستان مغه سمره یني او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو لپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداله کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي
هماغه ګوربز رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې ښه دي دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آرډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي
بالکل دلته سدا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي که چېرې ته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول یې سدا ډېر زیات تمرین کړ نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلی
د لوبو له میدانه او نیزی سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو زمګ د دې ونې خبرونه هم دلته پای تر رسیدي تربیه مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
کلونه ما دا فکر کې تیر کړی ده که چېرې ته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زموږ داسې نه وی اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی اوس به په آخري سمستر کې به وم
زما حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو.